درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه چې ډیری برخه کې د ازادي په سبو کې خبرونه اورو د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د امنیت په اړه اندېښنې بي ځای دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې وویل چې د اندېښنې ځکه مطرح کیږي چې افغانستان په دغه ناسته کې حضور نه لري تر څو خپل مستند دریځ او حقیقت وړاندې کړي، او په ټکو یې ځینې هیوادونه له همدې خلا څخه په استفادې د افغانستان د امنیت په باره کې پروپاګند کوي. نړیوال سولې او امنیت د تروریستي اعمالو د ګواښونو تر عنوان لاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه د سیمې لپاره یو جدي ګواښ وبلل شو. په دې غونډه کې وویل شول چې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه سره له دې چې بریدونه کم شوي دي، خو بیا هم سیمې او له سیمې اخواته یو جدي ګواښ جوړوي. خو ښاغلی مجاهد یو ځل بیا ټینګار وکړ چې افغانستان امن دی او په دې هیواد کې هیڅ بهرنی او خپل سری ډله حضور نه لري. مجاهد پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي ظاهرا پاکستان ته په اشاره وویل چې داعش په افغانستان کې مات شوی او په گاونډ کې ځاله جوړه کړې ده. د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څنګ په دې وروستیو کې په کابل کې پر یو چینایي رستوران د برید مسؤلیت ومانه چې د یو چینایي وګړي په ګډون و تنه پکې ووژل شول. افغانستان کې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د متحدو عربي اماراتو له زندانونو د شاوخوا 108 افغان بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکوي. وزارت خپل اکسپانه کې اعلامیه کې وویل چې دغه بندیان د متحدو عربي اماراتو مشرتابه د دغه هیواد د ملي ورځې په مناسبت خوشي کړي دي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې یو شمیر خوشي شوي افغانان هیواد ته ستنه شوي او د پاتې کسانو د ستنولو بهیر به هم د اړوندو قانوني پروسو تر بشپړېدو وروسته په نږدې راتلونکي کې بشپړ شي. وزارت زیاتوي چې د دغو افغانانو خوشي کېدل د وزارت د ځانګړو لارښوونو او په متحدو عربي اماراتو کې د سفارت د پرله پسې هڅو په پایله کې ترسره شوي دي. د پاکستان پوځ د پنجشنبه په ورځ وویل چې په بلوچستان کې د بلتون پالو پر ضد پوځي عملیات چې یوه اونۍ دوام وکړ پای ته رسولی دي. پوز ویلی چې د دوه عملیاتو په ترڅ کې چې د دې ایالت په بیلابیلو ناآرامه سیمو کې تر سره شول 214 وسلوال وژل شوی دي. د خپلواکو منابعو لخوا د دغه شمیر تایید ګران دی. د رویټرز خبری آژانس د راپور لمخې بلوچستان چې د پاکستان تر ټولو لوی او وروسته پاتې ایالت دی، پکې د شنبه په ورځ هغه مهال نږدې ټولې چارې په بشپړه توګه ودرېدې چې بیلتون پالې بلوچ لیبریشن آرمی BLA ډلې په ښوونځیو، بانکونو، بازارونو او امنیتي تاسیساتو بریدونه وکړل چې بلوچستان کې د دغې ډلې تر ټولو لوی عملیات ګڼل شوي دي. او د امریکا د متحدو ایالاتو او ایران تایید کړي چې دواړه لوري به سبا جمعه د فبروري په شپږمه د عمان په پلازمینه مسقط کې په لوړه کچه خبرو ته دوام ورکړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې داسې ښکاري دغه خبرې چې د چهارشنبه د ورځې ناوخته لغوه شوې وې تر ټولو ښه فرصت ګڼل کیږي چې په فارس خلیج کې د یوې لویې پوځي شخړې مخه ونیول شي. د راپور لمخې د خبرو لپاره د عمان د پلازمینې انتخاب اسانه نه و. دواړو لورو یې د ځای او اجنډا پر سر اختلافات درلودل. تهران په عمان کې د دوه اړخیزې ناستې غوښتنه کوله او واشنگتن په پیل کې په ترکیه کې د سیمه ییزو قدرتونو په ګډون پر څو اړخیزو خبرو ټینګار کاوه چې وروسته یې د لنډ مهال لپاره خبرې وځنډولې. د خبرونو پای.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی.
آقا اغلو او خاغلو اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه. زه سلطان محمد سربریم او د ازادۍ په صفو کې دا خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت جوړېدل د سولې د ټینګښت بنسټیز شرط دی. انټونیو ګوتریش څو ورځې مخکې دا څرګندونې په نیویارک کې خبریالانو ته وکړې. هغه وویل موږ په افغانستان کې بنسټیزو موخو ته ژمن پاتې کیږو. لومړی دا ډاډ باید ترلاسه شي چې د افغانستان بنسټونه په رښتیا هم ټول ګډونه وي او د ټولنې د هرې برخې استازیتوب ولري. دا د سولې د ټینګښت لپاره بنسټیز شرط دی. دوهم زموږ په باور د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو درناوی بې ساری اهمیت لري. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د سرمنشي دغو څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي چې افغانان اوسمهال یووالي، سولې او ثبات ته اړتیا لري او دا یوازې د واحد حکومت تر سیوري لاندې د واحد رهبرۍ او جدي ژمنتیا له لارې تأمینېدای شي. د ازادۍ په صفو کې د خبرونه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي دغو خبرو په اړه بحث لرو. را سره میلمانه دي په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر او د ولسی جرګې غړی اغلی شنکی کړوخیل، د بشري حقوقو څېړونکی او د پوهنتون استاد محمد ابوالاحرار رامزپور او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار. ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم او ورڅخه مننه کوم. موږ هڅه وکړه چې د طالبانو کوم استازی یا د دوی هم نظر هم خبرونه کې راسره وي، خو د موږ هڅې بریالۍ نه شوې. لومړی وار به اغلی کړوخیل ته ورکو. اغلی کړوخیل، ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړی او راسره په دې خبرونه کې یاست.
سلامونه تاسو ته، محترم میلمنو ته او اوریدونکو ته مننه له دعوت څخه. مهرباني.
د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتریش ځینې خبرې ما دلته کوټ کړې. هغوی د ټول شموله حکومت په تشکیل ټینګار کړی او د ښځو او نجونو حقوقو ته په درناوي باندې او د ټول شموله حکومت جوړونه یې تلپاتې سولې سره تړلې ده. د ټول شموله حکومت په هکله د ملګرو ملتونو د عمومي منشي خبره او د طالبانو غبرګون تاسو څنګه ارزوي؟ مهرباني.
مالم دا د ښاغلي ګوتریش غوښتنه یا خبره او همدارنګه د ټول افغان ولس دا غوښتنه ده چې فعلا حکومت یا قدرت د یوې ګروه سره ده، یوې مذهبي فکري ډلې سره ده، چې دې ته موږ په هیڅ صورت یو ټول شموله حکومت نسو ویلی. ګرچې طالبان وار وار دا ادعا کوي چې دا یو ټول شموله حکومت او د دې ټولو اقوامو نماینده شته ده پکې، اما زه فکر کوم چې هغوی څخه دا تعریف غلط شوی ده، ځکه چې د افغانانو په اند ټول شموله حکومت هغه حکومت ته ویل کېږي چې د ټولنې بېلابېل قشرونه گروپونه وی، ژبنی وی، مذهبی وی، سیاسی، نارینه او ښځینه، ټول د دولت په جوړښت کې او په پریکړه کې یا په سیاسي پریکړو کې یا تصامیمو کې دوی ونډه ولري، معناداره ونډه ولري. نو هغه ته موږ کولای شو چې یو ټول شموله حکومت ولرو او هلته د خلکو استازیتوب کې وشي. نو دوی که مثلا فکر کوي چې ګویا د رئیس الوزرا یا معاون ازبک ده، خو هغه هم طالب ده. یعنی دوی فقط فکر کوي چې که هغه طالب ازبک وي، که هغه تاجک وي، که هغه وي، نو دا ټول شموله سو. یعنی ټول هغه سیاسي قشرونه، یعنی مختلف سیاسي ډلې یا مذهبي ډلې یا د مختلفو افکارو کسان، ښځینه او نارینه، دوی ټول باید په جوړښت کې وجود ولري، په قدرت کې صحیح موسیقي او په پریکړو کې ونډه ولري. نو به هغه وخت موږ ټول شموله ټول شو. دا فکر دا دوه تعریفونه له دوی څخه غلط شوي دي. او نو زه فکر کوم چې د ښاغلي ګوتریش او د افغان ولس غوښتنه یوه غوښتنه ده چې افغانستان به هغه وخت واقعا یو ټول شموله حکومت ته رسیږي چې په دې کې ولس تصمیمونی سی او د مختلفو گروپونو قومونو ژبو مذهب افکار کسان وکړی شي چې په قدرت کې بدون کوم توپیر یا تبعیض دی شامل سی او فعال او معنادار رول ولري.
ډیر ډیر مننه اغلی کډوخیل. بیا به هم تاسو ته راشو ډاکټر صاحب مختار را سره دی. ډاکټر صاحب ډیر مننه چې موږ ته وخت راکړه او موږ سره په دې خبرونه کې است.
مننه محترم سرور صاحب مهربانی وکړه.
ډاکټر صاحب ټول شموله حکومت د څه ډول میکانیزم لاره امکان لري تامین شي؟ انتخابات، شورا، بل ډول څه فکر کوي؟
تر ټولو د مخه کوم د افغانستان اوسنۍ حالات ته وګورو او د افغانستان دا اوسنۍ نړیوال انزوا ته وګورو او داسې یو نظام په افغانستان کې حاکم دی چې هغه د خپل ځان پرته د افغانستان د خلکو هغه اصلي بنیادی اساسي انساني بشري غږ نه اوري. غوره لاره دا دی چې اوس په افغانستان کې د ټول شمولو په معنا یو ستره لویه اجماع یا جرګه منځته راسي او دغه جرګه هم داخلي او هم نړیوال حمایت ولري. په دې صورت کې بیا کولی شو وړاندې فکر وکړو چې آیا طالبان حاضر دي چې یو ستره لویه جرګه په افغانستان کې ومني؟ آیا طالبان د افغانستان منافع او ترجمن دي؟ آیا طالبان د افغانستان منافع او ته په دې حساسو شرایطو کې چې افغانستان د نړیوال انزوا سره مخامخ دی آیا طالبان دې مسایلو ته ګوري؟ په دې اساس شرایط داسې دی چې که طالبان یو ستره لویه جرګه ته د منلو وړ ورکوي او زموږ غږ واوري، د خپل ملت غږ واوري، زه فکر کوم دغه میکانیزم به د افغانستان لپاره کار وکړي. دویم، د انتخابات یو ښه پروسه دی، اما تر هغه چې یو ستره انتخابات منځته راځي طالبان کولی شي د احمد شاه بابا په سیر یا د میرویس نیکه په سیر د نورو شخصیتونو په سیر یو ستره جرګې ته غاړه کیږي او د افغانستان منافع ته وګوري. د افغانستان منافع په دې کې نه دي چې موږ باید یو نړیوال انزوا کې اوسېږو، د نجونو ښوونځی او پوهنتون یې تړلې وي، د خپل روایت نه پرته د بل چا روایت ونه مني. اکثرا دغه نقدونه چې کیږي د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې دي. زه فکر کوم کوم میکانیزم چې اوسنۍ شرایط زما په انو باور دادی چې که یو ستره لویه جرګه منځته راسي او دغه لویه جرګه یو اجماع په سیر راسي چې هم په داخل او هم په خارج کې ټول افغانان یو نړیوال حمایت هم ولري، د افغانستان لپاره به مفید، مؤثر او اغیزمن وي.
مننه ډاکټر صاحب. بیا به هم تاسو ته راشو. طالبانو تل ټینګار کړی چې موږ د افغانستان منافع ته ژمن یو. هغوی وایي چې باید لو کلونو رئیس افغانستان اوس د یو قیادت د یو حکومت تر واک لاندې راغلی، خو دا خبرې د بحث وړ دي. کاشکې د طالبانو کوم استازی راسره وي یا د دوی هم نظر چې دغو خبرو ته غبرګون ښودلی وي. په هر صورت ډاکټر صاحب، محمد ابوالاحرار رامیسپور هم را سره میلمه دی. رامیسپور صاحب، ډیره ډیره مننه چې موږ ته وخت را کړی او تاسو هم موږ سره په دې خبرونه کې است.
سلامونه او نیکی ګیلی تاسو ته، ګران خوري جناب سفیر صاحب، کروفیل صاحب او ډاکټر صاحب پاتف ته او په مزرعه سره سیسی ډاکټر نایم استاد پاتف شوی مې تر اوسه ډاکټر نایم اخیستی.
ډیره مننه چې زه مو تصحیح کړم. استاد، تاسو څه فکر کوئ چې ټول شموله حکومت په اوسنیو شرایطو کې افغانستان کې د څه ډول یو میکانیزم له لارې راتلای سي او تامینیدای سي د خلکو استازیتوب په حکومت کې؟
مننه. اول خو دې ته به وګورو چې ولې موږ پراخ بنسټ یا عام شمول حکومت ته ضرورت لرو. په دې کې به شک نشته چې په دغه تیر څلورو کلونو کې همیشه موږ او تاسو دا گزارشات اوریدلی وو چې په افغانستان کې په اوسنۍ وضعیت کې نیمګړتیاوې موجود دي. نیمګړتیاوې یو ملي مشروعیت ده، بل بین المللي مشروعیت ده، بل هغه تاوتریخوالی یا هغه کارونه چې په افغانستان کې ترسره کیږي او د خلکو د منلو وړ نه دي، خصوصا د ښځو په ارتباط چې کوم مسایل جریان لري. همدې په ارتباط چې د ملګرو ملتونو سرمنشي هم دا هیله څرګنده کړې چې په افغانستان کې پراخت حکومت جوړ شي او ګاونډي هیوادونه هم وخت تر وخت دا مسله مطرح کړي ده. پخوانی تجربه دا ښیي، پخوانی تجربه چې موږ وایو هغه د بون پروسه چې کله په 2001 کال په افغانستان کې د یو نوې پړاو زمینه مساعده کړ. هغه وخت تجربه دا ښیي چې متاسفانه دغه پراخ بنسټ حکومت چې هغه وخت هم مطرح شو په هغه طریقه چې د افغانستان ولس ته مې درلود هغه رقم پلی نه شو. مثلا هغه کسان چې مخکې په قدرت کې وو دوی په قدرت کې داخل شو او د قدرت نه سو استفاده وکړ. افغانستان یو مستقر سولې او یو مستقر حکومتداري خواته حرکت و نکل متاسفانه چې بالاخره دا اعلان شو. نو اوس چې موږ میکانیزمونو ته ګورو چې کوم میکانیزمونه او فکتورونه باید په دې کې عمل وکړي، مخکې راته صاحب هم اشاره وکړ، یو قاعده موږ او تاسو ملي میکانیزمونه دي چې یو جرګه باید جوړ شي. بل مثلا د بینالمللي ټولنې همغږي حمایت دا ډېر اړین دي. خو د دې تر څنګ کې موږ یو د ګزار مرحلې ته هم ضرورت لرو. د ګزار مرحله هغه مرحله چې هغه مقدماتي چارې باید ایجاد شي تر هغه چې یا د لوی جرګې له لارې یا د کوم میکانیزم چې افغانان ورسره توافق وکړي زمینه مسایل چې بیا افغانانو لپاره بیلابیلو قومونو ته، ګروپونو ته، سیاسي کسانو ته، سیاسي ګروپونو ته زمینه مسایل چې د افغانستان لپاره د پرختنسټ حکومت باندې دوی سره ګډون وکړي.
مننه استاد. ربا شو اغلی کډوخیل صاحب ته. اغلی کډوخیل صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ رامسپور صاحب اشاره وکړه چې د بوند کانفرنس په نتیجه کې کوم سیاسي تشکیل په افغانستان کې رامنځته شو، هغه هم د ټول شموله د حکومت د تاسیس د هڅو په چوکاټ کې و، خو وروسته تجربه یې بریالۍ ډیره نه وه. تاسو څه فکر کوئ چې ولې اوس طالبان د دغه سي حکومت له تشکیل نه اندېښنه لري؟ وی وای چې واحد حکومت او چې ژمنتیا ولري اوس وخت کې د افغانستان ګټې تضمینولی شي.
طالبان خو معلوم ده اوس قدرت کې دی، او هغه څوک چې په قدرت کې دی کلم نه غواړي چې نور سره د خپل هغه صلاحیت شریک کې. دلته مسؤلیت څوک نه اخلي، فقط صلاحیتونه څوک غواړي چې ځان ته نو د طالبانو همدې خاطر دې مخالفت کوي. او همیشه یو مثال ورکړي چې ګویا پخوانی حکومت کې مفسدین و یا پخوانی تجربه ناکامه وي، نو ځکه موږ هغه ته غاړه نه ږدو. الان چې دوی په خپله د دوهې په توافقنامه کې دا منلې وه چې په افغانانو سره به کښېني، ځکه چې هغه وخت کې د زلمي خلیلزاد په حمایت باندې دوی د افغانستان حکومت به برخه که یا ارتا سهم ارنکه پا دوهی پا مذاکراتو که نالت خود دوی دامنه لوا چه باید ولس را بکینی او پریک را بکوی او دیو اسلامی و حکومت جرول دپاره. اما کلیس دوی دفتن دا قدرت لاس را ولی نو بیاوی چه وطخ منگا قدرت ورس نو منگا ضرورت هم نلرو. نو باید دی پوشه چه حکومت کبی دا د افغانستان او د ولس لپاره باید وي. دا د خپل د ګرو لپاره نه ده، او نه حکومت د چا یو شخصي ملکیت دی چې هر رقم وغواړي هغه سره برخورد وکړي. که موږ فکر کوو چې د بن تجربه ناکامه وه، موږ باید له ناکامو تجربو نه زده کړو. هغه نیمګړتیا یا نقایص چې پکې وو هغه باید رفع شي، نه دا چې مثلا ټوله پروسه موږ رد کړو. اما زما په نظر باندې هغه چې د افغانانو ترمنځ بین الافغانی مذاکرات یو مهمه مسئله ده، چې که د بند متوجه اوسو خالتو اکثر مغه کسان چې په اصلاح جهادي تنظیمونو کې و یا دلې مغه دعوت شوی وي. اما دا ځل به دغه فرمول تکرار نه شي، ځکه چې یو بخش کېدی شي هغوی کسان نه اوسېږي. اما دلته افغان ولس، دلته صاحب فکر کسان دي، دلته مثلا قانون پوهان دي، استادان دي، مدني ټولنې دي، ځوانانو حرکتونه دي، قومي مشران دي. یعنی د افغانستان هیڅ برخه یا قشر باید محرومه نه شي له دې تصمیم نیولو، حتی قومي لږه کې ولو چې هغه د افغانستان یا کسان لکه هندوان او سکان باید د حق ولري، چې ځکه چې دوی په د حق تحول کې بد رقم صدمه ولیدله. اما افغانان دا ضرورت ته څنګه چې رامسپور صاحب وویلې چې یو ګزار مرحله ده، موږ دغه ګزار مرحله زه فکر کوم چې څنګه موږ یو بل ته غوږ شو، موږ څنګه خپل دردونه سره شریک کړو، هماغه د افغانانو ترمنځ یو خپلمنځي ناسته دا کې کوم نړیوال ټولنه د اهتمام وکي او په دې مسایلو سره خبرې وکي هغه ناکامه تجربه وي خواته کې او کوشش وکي چې څوک نور به بافر پات نشي هغه خواني قلدوري یا زورګوي چې ولادت دومره جنگونه مې کړی لکه طالبان چې څومره ماينونه انفجار ورکړي هغه باید حق ولري هغه حق ولري نور پای پای اساس جنگ هغه دوی جهاد کړه اول دوره جهادي او یا دومره دوره جهاد دا بد میار د قدرت ترسیدلو نه وی بلکې هغه کسان چې واقعاً د دې بلکې ولري که سوابق بلدي پاک کسان به موږ لپاره د فرصت برابر شي چې یا موقت یا وخت مهاله د ورته د میکانیزمونو څنګه چې تاسو مخکې سوال کړی چې په دې باندې باید خبرې وشي اما شروع آغاز بین الافغاني مذاکرات او افغانان باید بل اخر خپل تصمیم په خپل ونسي چې څنګه دا مشکل حل کولای شي په شمول د طالبان او طالبان باید ومني ځکه چې په توافقنامه کې دوی دا منلې ده باید فیصله نه سرغړولونه کې او دا یوازنی لار ده چې بل لار نشته ده ځکه جنگ رای حل نه ده ځکه جنگ بیا افغانان وشل کیږي او زوبل کیږي طالبان بل اخر یو وخت غار کډیس به ډیر نه وخت به ترې چې په شروع کې د مثلا د خپل آماده شي او په شروع کې چې څنګه افغانان نه وابت
ډیر ډیر مننه اغلی کړو خل تاسو د دوه توافقنامه ته اشاره وکړه حتی د دغه دوه د توافقنامه له امضا مخکې مونږ څار کاوه چې دغه توافقنامه کې څه دي اژانسون مکتل د چا خبره سترګي وغوغو چې څه دي پکې روس له دې چې لاسلیک شو بیا هغه بین الافغاني خبرې پایل شوې د بین الافغانی خبر پایل سوی او ځان وروسته لکه څه فکر کوم څو غونډه دوام وک بیا یو دم قطع سوی د خبرې ولې قطع سوی د څه ښکارې چې طالبانو د بیلا بیلو ډلو غوښتنې کله چې وارزه ولې ویلې دل چې د دې ترمن توافق ناراضي او په دې کې د وخت زیاده نو ځکه د بین الافغانی خبرو سم خوړو ستاسو نظر
زه فکر کوم چې د پریکړه سره یو صادقانه برخورد ونه شو شاید په دې کې ځینې لوبغاړي به وو چې هغه د منطقې نه وو که د فرا منطقې نه وو دوی ته یو یو شانته ډاډ ورکړی وو او دوی په هر خبره باندې مثلا دوی په خپله طرزالعمل باندې کار کوو چې څنګه د خبرې اترې آغاز شي څنګه چې کلاوي سره موږ خبرې کولې هغه ویلې چې مثلا ایو خبر چې موږ واجو وای چې به بدل پاکستان په پښتنو کې سي جوړل چې پاکستان کې بیا وای ورکو دوه میاشتې به ورکو درې میاشتې به ورکو ان سه فکر کوم چې برخورد درست نه و ځکه چې هغه تعهد موجود نه وي هغه هوت موجود نه وي چې واقعاً یو اساسي حل دی جوړجاري لپاره پیدا شي نو همدارقم وخت کوشي او وخت رول پایله همدغه ده چې نن په کوم وضعیت کې چې ولس او خپل طالبان قرارداد لري دوی په انسوا کې دي دنیا پر رسمیت نه پیژني په بد اقتصادي حالات کې د پاکستان ورور باندې گزارونه کې نه مشروع غوښتنې لري زور زیاتی کېږي نو دغه ټول حالات ته چې مثلا کله چې تاسو خپل ولس لپامه وو خو سه یو تحمیت قائل نه سه خبره تکنه نه خو په لبه دغه سه حالت وی نو زه فکر کوم چې البته سه به خوردونه شو او چې فکر کوم چې څنګه دې سره یو سیاسي لوبه وکي او دې سره سیاسي لوبه وشول او غلطه لوبه وشول
ډیر ډیر مننه ډاکټر صاحب مختار تاسو څه نظر لري چې د بین الافغاني خبرو یا ډیالوګ په قطع کېدو کې څوک ډیر پړ دی طالبان که افغان سیاسیون او ډلی
زما باور دا دی چې ټول جهتونه طالبانو ونشو توانېدلی چې دغه مذاکراتو کې د خپل ځان نور افغانانو ته د احترام په سترګو او د افغانستان د قضیه او د معزلې د حل لاره دا دی چې طالبان دی ټولو افغانانو ته او ټولو اکادرو ته چې د افغانستان په جغرافیا کې ژوند کوي یا د افغانستان د جغرافیې نه د باندې دي پرته له توپیره باید د دوی نظر واوري او د احترام په سترګو ورته وګوري. او دویم موضوع چې تر ټولو مهمه کې اجازه راکړي د بون موضوع مطرح شو. بون کې تر ټولو غټ مشکل تاسو زموږ غږ لري؟
بله بل تاسو غږ لرو مهرباني.
د بون کې تر ټولو غټ مشکل دا و چې مخکې له دنه چې امریکا د بون جلسه کامیاب کی افغانستان اشغال او دغه اشغال د افغانانو لپاره د منلو وړ نه و. عبدالحاز د جمهوریت نظام تر ټولو غټ مشکل دا و چې په داسې یو ډونر تکیه کړي وو چې هغه د خپلو ستراتیژیکو اهدافو لپاره افغانستان ته راغلی و، د ده لپاره نه و راغلی چې افغانستان یو داسې ځای ته ورسوي چې د افغانانو لپاره مفید مؤثر وي او د افغانانو د ملي ګټو په رڼا کې ټول افغانان په یو اجماع کې راټول شي.
خو ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب او بخی ما ستاسو خبرې قطع کړې، تاسو د اشغال خبره وکړه، خو مخکې دې چې امریکایان یا د ناتو ائتلاف افغانستان ته راسي، په امریکا کې بریدونه سي او په نیویارک کې او کله چې دوی راتلل د امنیت شورا پریکړه هم سي، نو بیا څنګه اشغال؟
دغه مصوبینو او طراحانو تر شا د 9/11 طراحانو تر شا افغانان نو افغانان قربانی شول او د داسې یو جګړې قربانی شول چې لکونه انسانان د دواړو خواوو وژل شو. د امریکا تر ټولو غلط استراتیجي دا و چې په یو آزاد او خپلواک ملک کې حمله وکړه او بیا یې د افغانستان په منځ کې په ډیرو ګروپونو باندې پانګونه وکړل، تفرقې ملي ته لمن ووهل، افغانستان په څو برخو وویشل شو، افغانستان کې مواد مخدر ډیر عظیم ته ورسید. په دې لحاظ افغانستان د خلکو هغه سایکالوژي او رواني ده نه دی چې هغه اشغال ومن یا افغانان په 9/11 کې هیڅ لاس نه درلود. بل موضوع دلته راغی د اجماع په حق له هو د قطر مذاکرات د طالبانو او امریکایانو او د جمهوریت درې واړه په دې کې مسؤلیت لري، ځکه په جمهوریت کې داسې استازي توند نو چې هغه نه غوښتل شي مذاکرات باید کامیاب شي. هغه دی په جګړه کې خپل بقا لیدل، متاسفانه چې په ډیرو ځایونو کې دا په واقعیت باید ووایي چې د پښتنو ونډه په نظام کې ډیر لږ و. زندانونه د پښتنو ډک وو، کورونه وران شول، جوماتونه وران شول، خلک د انزوا سره مخامخ شول. که طالبان غواړي رښتیا هم چې د افغانستان منافع ورته وي، هماغه چې ستاسو تر نوم مېلمنو ویلی، د افغانستان ملي ګټې یو دا دی چې باید طالبان یو اجماع ته غاړه کېږدي، او دویم دا نړیوال مسؤلیت دا دی چې طالبانو باندې فشار راوړي، فشار اقتصادي فشار وي، فکري فشار وي، او طالبان باید دې ته اړ شي چې بین الافغانی مذاکرات تراشی، که تر هغه پر طالبان و بین الافغانی مذاکرات ترانشی زه فکر کوم د افغانستان ملی ګټې به تر پښو لاندې وي. بل افغانستان په یو نقطه وایم، افغانستان طالبان غواړي چې د افغانستان بقا ورته مهم وي، او دا غواړي چې په دې سیمه کې سرجی پولیټیک او ستراتیژیک لوب روان دی، د افغانستان بقا په دې کې دی چې طالبانو زر تر زر یو ستره لویه عظیمه جرګر او غوړی او خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه وغوړی، او د طالبانو لپاره هم مفید دی او د افغانانو لپاره هم، او افغانستان به د نړیوال انزوا نه هم ووسی.
ډیر ډیر مننه ډاکټر صاحب مختار. استاد رامیزپور، څه فکر کوي ک بین الافغانی خبرو په دوحه کې څلور کاله مخکې دوام کړی وای، وضعیت به اوس بدلو؟
متاسفانه دا بین الافغانی خبرې چې کوم د دوحه په مذاکراتو کې باید چې راغلی وای او باید هلته شروع شوی وای، متاسفانه هغه رقم چې مطرح شوی و هغه هیڅکله عملي ونه شو. زه خپل هلته د ملګرو ملتونو د ټیم د استازو په چوکات کې زه ناظر وم، هلته تقریبا اویا ورځې زه هم هلته دی.
د همدې لپاره مې استاد له تاسو نه پوښتنه وکړه چې تاسو هلته وای.
مننه. او مخکې د هغې نه هم په 2015 کې د پوګواش د بین المللي سازمان لخوا تقریبا اورنۍ بین الافغاني خبرې اترې ما هلته دوحې کې لید کړی وو درې ورځې، او په هغه کې همدغه مشران چې اوس په کابل کې ناستې دي طالبانو د دوی تقریبا اته تنه د رونده کسان هلته راغلي وو. د افغانستان لخوا هم ځینې کسان وو. دوی هغه وخت کې دا مطرح کول چې موږ هیڅکله د قدرت مونوپولي یا د قدرت انحصار نه غواړو، یعنې دا دغه جمله د ما په یاد چې چا ویلي وو، څنګه ویلي وو، څومره په صراحت سره ویلي وو، او دا تقریبا یو رقم خوشبیني هم پیدا کړی وو د افغانانو په منځ کې. حتی د افغانستان هغه حکومت هم هغه وخت په دې باندې په تمه وو چې بالاخره دوی په دې باندې یو واقع بیانه دیدګاه پیدا کړي او نور افغانانو سره په مشارکت کې داسې یو نظام به رامنځته شي. متاسفانه دغه خبرې اترې په جریان کې چې باید شروع شي وایي هیڅ کله زه شاهد نه وم چې په واقعي توګه د افغانانو په توګه دوی یو بل سره ناست وایي او یو بل سره هغه مشکلات او مسایل مطرح کړي وایي هیڅ کله دا عملي نه شو. متاسفانه متاسفانه او بلاخره ناکام شو. دوم پړاو هیڅ کله عملي نه شو چې په ترکیه کې قرار پدې و چې دایر شي او همداسې پات شو. ورځ په ورځ وضعیت خرابېدو خواته لاړ. نظامی پرمختګونه او شو بندیان خوشی شو بندیان بیرته جبهات خواته لاړ. دوی بلاخره قدرت ډیر ضعیف شو. امریکایان هم ووت او افغانستان سقوط کړ. زه دا وایم چې په دغه مسله کې افغانان ته دا لازم ده چې افغانان یو بل سره سوچ وکړي، خصوصا دا موجوده حاکمیت چې یو واقعیت دی، یعنی واقعیت دی، هغه هم افغانان دي، دوی هم یو شعار درلود، دوی هم یو داعیه درلود، هر رقم چې وو، یعنی د دوی په مقابل کې هم په میلیونو افغانان وو. اوس هم میلیونو افغانان دي چې دوی اکثریت خاموش مونږ ورته وایي چې دوی څه نه وایي. دوی ناظر د حالات ګوري چې څومره مشکلات دي، څومره کلاون دي، ځالې نن سبا په افغانستان کې ګوري که افغانستان غواړي چې مثلا یو سیال سي نور دنیا سره، ګاونډیانو سره، په منطقه کې، په سیمه کې، او افغانان یو آبرومندانه ژوند پیدا کی، خپل حقوق ترلاسه کی، مدني حقوق، سیاسي حقوق، اجتماعي حقوق، بشري حقوق، قوانین دلته پالیسی، عادلانه قوانین په افغانستان کې پالیسی، افغانستان خپل هغه کرکټر، هغه وجاهت او حیثیت د نړۍ په هوادونو په منځ کې پیدا کی، او د هغه پسند کې د افغانان خپل حیثیت پیدا کی، د ځوانانو د لپاره زمينه د کار پیدا کیږي، د تعلیم، د پرمختګ، د پیشرفت او توسعه زمينه پیدا کیږي. نو کچيري دغه سي موضوعات ته افغانان رښتیا په توګه سوچ وکړي او فکر لري او هیله لري، نو ضرور ده چې یو واقع بینانه چوکات دلته باید هغه باندې سوچ وسي، او هغه واقع بینانه چوکات د جوړېدو لپاره مونږ ته دا ډېر اړین دی چې باید یو پراخ بنسټ، یو همشمول حکومت او نظام په افغانستان کې رامنځته شي. نه هغه رقم چې مخکې د ما خور شنکیجان هم ورته اشاره وکړل، چې نه هغه رقم چې بیا هغه جنګ سالاران، بیا هغه مفسدین، بیا هغه کسان چې د قدرت نه سو استفاده کړی ده او اوس په دنیا په ګوډ ګوډ کې په عیشو اشتاد باندې دی وخت لري، نه هغه کسان بیرته په قدرت کې راسي، بلکې هغه رښتیا افغانانو ته، هغه کسانو ته چې افغانستان ته ژوند دي او غواړي چې دلته یو اسلامي ملي عدالت پر بنسټ باندې ولاړ یو حکومتداری رامنځته شي، چې د افغانستان حیثیت او د افغانانو حیثیت بیرته اعاده شي.
ډیره ډیره مننه استاد رامیزپور. تاسو د دوه خبرې لنجدې څرلې دي، تاسو نه په دې اکل نورې پوښتنې هم لرو. یو دا چې ولې د صدافتن د خبرو بهیر ټکنای سو او نظامی پیخو او احداثو ډیر پرمختګ وکړ، طالبان راغلل، اکثر ولایتونه ونیول، حالت په دوه کې څه پیښیدل، یعنی خبرې ودرې دي، علت څه وو؟
اساس خبرو کې چې کله دغه لوی پلاو هم ډېر ستونزمن وو د تاریخي لحاظ نه، ځکه چې بندیان د خوشي کېدو په حالت کې وو. په اوله مرحله کې به 15,000 بندیان خوشي شوي وای، حکومت بندیان خوشي کړي او څه بندیان پاتې وو، او طالبان هم نه غوښتل چې تر څو چې هغه اخرنۍ بندي
استاد
مایلس شو دا
استاد دغه روسی جمله کې او بخې دغه روسی جمله کې بیا تکرار کړي په بخنه غږ مو قطو وصل سو مهرباني
بارې پلان کې استوز دي. زه فکر کوم چې مسائل خو یو مسله دا و چې بندیان شرط په موافقتنامه کې باید بندیان خصوصي او د بندیان د خوشی کېدو وروسته قرار پدې و چې د مارچ په میاشت کې خبري اترې پیل شي، پر اساس هم د مارچ کې لکه چې بندیان به خوشی کېدو لیک ځان پکې راغی چې کسان پاتې او طالبان هم حاضر نه و چې دا خبري اترې پیل شي تر هغه چې ټول بندیان خوشی شي. که یو کسان پاتې شي خبري اترې نه کېږي. دا هغه خبره ده چې ملاصق برادر حالت دی دوه په ماوي د اگر کې مجلس وشوځي او د ملګری ملتونو مشر
استاد
راغی او دا اخرنی شرط دوی وو. بلاخره هغه بندیان هم خوشی شو. د قطر هیواد اخرنی بندي هم هغه ته زمينه مساعد کړ چې قطر ته میسته سي موقتی توګه او خبري پیل شو. خبره چې پیل شو د سپتمبر په میاشت کې، د 12 سپتمبر و چې خبري اترې بعد پیل شوی وایي رسمي فتوا وسو، اما هیڅ کله دا د خبري اترې هغه رقم چې لازم وو، مثلا تاسو فکر وکړئ او د دولت دلیګیشن یا هیاتونه په یو محل کې دوی راتول وو، د شرق په هوټل کې خو هیڅ کله داسې یو د ګرمۍ د احساساتو د افغان توپ هغه احساسات د دوی په منځ کې ما ونه لید. متاسفانه یوه دوه جلسې دوی کړې وو هغه هم د قطریانو د میزبان په وساطت سره او نور داسې هغه انګیجمنت هغه قوي یا اکتیف مشارکت په غوندو کې دا موجود نه و. متاسفانه د زمینه دا و چې بندیان خوشې شو بندیان بیرته لاړل خلاف د هغه تعهد چې سای و چې دوی بیرته جبهې ته نه ګرځي. دوی لاړل بیرته یې خپل ټوپک جګ کړ دوی جبهاتو لاړل د جبهاتو وضعیت ډیر ګرم شو دوی هره ورځ پرمختګونه کول او دا پرمختګونه داسې یو احساس طالبانو ته پیدا کړ چې نور ضرور نه چې موږ داسې هره ورځ خبرې وکړو خبرې د پاره دلته انتظار وباسو داسې راځي چې زمان کمایي کو وخت کمایي کو او حالاتو ته انتظار شو او همدغه رقم هم وشو. او د بل خوا هغه کوم نظامي کومکونه چې لازم و حکومت ته یې ونه رسېد او امریکایان هم یعنې په دې باندې مصمم و چې خپل قوتونه وباسي او دولت فکر کوله چې امریکایان به د قوت نه باسي حداقل 3000 عسکري به وساتي افغانستان کې او دا نظام به همدغسې نیمه نیمګړی به پاتې سي. نو دا دلته یو رقم شک موجود و هم د نظام سره لخوا دوی فکر کوله چې پاتې کیږي منتقن په دې نه و چې ټول امریکایان او ټول قوت افغانستان څخه وځي او طالبان په دې باندې یو څه مطمئن شوی و چې اوس بندیان خصوصا ویدي جبهات ګرم شوی دي او موږ پرمختګ خواته روان یو. دول ټول دغه ټول لاملونه د دې څه چې مثلا امریکایتاري هم کوم نتیجه ورنکي وخت هم ځان پکې راسي او طالبان قدرت ونیسي.
ډیره ډیره مننه استاد رامسپور. رامشو د ملګرو ملتونو د عمومي منشي وروستیو خبرو ته بزل بیا خغلی ګوتیرش ټولګډونه حکومت تلپاتې سولې لپاره شرط ګڼلی. دا څه معنی یعنی ک ټول شموله حکومت نوی تلپاتې سولې نشرات لای ک څنګه اغلی کډو خیل ک تاسو جواب وای یا سولې دوام نه
کوي؟ نه نه ګوره چې کله چې یو ټول شموله حکومت راشي یو ټول کې عدالتانه برخورد شي د قانون په وړاندې ټول یو شانته ریوی حق ولري د څه نه ویل چې لکه یو ګروپ استري لکه څنګه طالبان چې اوس په ګروپونو یا په طبقاتو باندې تقسیم کړي. کله چې مثلا د هر ګرو یا ډلې یا قشر کسان په قدرت کې شامل دي بیا هغوی نور بهانه یا دلیل نه جوړېدای شي چې مثلا حمایت ونکړي. نو دوی به د ځکه چې هغوی د نظام برخه ده د هغوی استازیتوب مثلا په سیستم کې موجود وي په دوسر به زیاتی نه کېږي دوی حقونه به خوندي پاتې کېږي مملکت به سرمایه ګذاري کېږي پیشرفت به راځي اقتصاد به بهتره کېږي اختلاف کمیږي تاوتریخوالی هغه کېږي قانون حاکمه کېږي نه دا خود په خود مملکت ثبات او د ټیکاو خواته ځي کار به پیدا شي روزګار به پیدا شي دنیا به مطمئنه شي افغانستان هم په رسمي تو پیژندل شي بانکي سیستم به جوړيږي او بلخره خلک سرمایه ګذاري کوي هغه چې خپل سرمایه ویشلي کده شي هغه به تر اوږه کسي حساب پیاوړی سوق خلک روزګار پیدا کوي هر څوک په سیستم کې موجود بیا خو دلیل نشي کېدل شي په خلاف په اعتراض وشي احتجاج وشي تظاهرات وشي شورش پیدا شي یا نظام تخریب شي یا مصالحانه مبارزه وشي. نو دا خود په خود باعث ثبات کوي او هغه ټول فراتی ګالې او تنظیمونه یا افکار چې مثلا غواړي منطقه نامه کې یا نور ته مشکل جوړیږي خو خود په خود د قانون حاکمیت لاندې راځي او نور دي دا فعالیتونه نشي کولای قاچاق د مواد مخدر به کنټرول شي اختطاف انسان دغه ټول کسي قانون حاکم شو. نو دا خود په خود سبب دی کېږي چې مملکت ثبات خواته ولاړ شي. نو دا بالکل دا یو د پایله به مثبت وي او یوازنۍ لار همدغه ده بل هېڅ لار حل دی د افغانستان اوسني مجلس ته نشته دی.
ډېره ډېره مننه
چې له زور او توپک نه کار واخلي ولس په توپک باندې شي کنټرولېدلی او ثبات هم نشي راتللی.
ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب مختار. په دې وروستیو کې د همدغه ټول شموله حکومت د ترم یا تعریف پاکله د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی صاحب پوښتل سوی وو. هغه ویلي وو خبریال ته چې تاسو په سیمه کې د ټول شموله حکومت مثال راکړي چې موږ همغسې حکومت جوړ کړو. دا هم ویلي وو چې حتی په امریکا کې هم ټول شموله حکومتونه نشته. هلته هر ګوند چې بریالی سي که جمهوري پلوي که ډیموکرات هغه خپل کسان واکمنۍ ته رسوي. د دغه سرګندونو په اړه تاسو وایست ډاکټر صاحب مختار.
اول فکر کوم متقی صاحب د دې توپیر باید ولري چې د افغانستان ټولنه او د امریکا ټولنه فرق کوي هم په سیاسي فکری او هم په ایدئولوژیک لحاظ. دویم دا ده چې په امریکا کې یو نظام د جرأت نه لري چې د نجونو ښوونځی او پوهنتون په امریکا کې یو نظام د حق نه لري چې میډیا محدود کړي او د خپل انډیوال او مرکزي نفرته هیڅ چاته د حق ورنه کړي چې خبرې وکړي. په امریکا کې خلک د حق لري چې اعتراض وکړي او د حق لري چې د خپلو ملي ګټو پر رڼا کې د حکومت نه پوښتنه وکړي. په افغانستان کې داسې څوک شته، داسې کوم اداره شته چې د طالبانو د مشر نه پوښتنه وکړي چې د افغانستان د ملي ګټو پر رڼا کې افغانستان ولې انسوا کوي؟ په دې لحاظ د متقی صاحب خبرې علمي، سیاسي او فکری بیس نه لري، فقط انحصاري بیس لري. افغانستان کې انحصاري او استبدادي نظامونه کار نه کوي. طالب که رښتیا هم په افغانستان باندې زړه سوځي او په افغانانو باندې زړه سوځي، د یو ناپېیلې ستراتیژیک او توازن سیاست په نتیجه کې د چینایانو او د روسانو د ستراتیژیکو اهدافو قرباني زار نه کوي. په دې معنی که افغانستان اوس د غرب سره په تقابل کې راځي، افغانستان لپاره په ستراتیژیک لحاظ مفید او مؤثر نه دی. افغانستان باید د شرط او د غرب، د روسانو، د چین او د امریکا په هکله یو متوازن بهرنۍ ستراتیژي او سیاست. بل موضوع تر ټولو مهم دلته دا دی چې طالبان بهرنۍ سیاست څه غلط دی چې تر هغه وخت پرې چې ته ملي مشروعیت ونه لري، د افغانستان ملي منافع او ملي ګټې تعریفولې نشي. هغه وخت کې ته ملي ګټې تعریفولې شي کله چې د یو اجماع تر سوري لاندې ته خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه اخیستي، او کله چې ته مشروعیت، داخلي مشروعیت ونه لري، نړیوال مشروعیت حاصلولې نشي، او ستا هر سرګندونه د افغانستان د ملي ګټو لپاره مفید او مؤثر نه دي. په دې لحاظ د امریکا ټولنه او د افغانستان ټولنه فرق لري. بل موضوع دلته د افغانستان کله چې موږ ملي ګټه وایو، د افغانستان ملي ګټه دا وایي چې باید ملي اجماع د مستر د افغانستان د ملي ګټو بهیر او دریز او غوښتنه د ملت دا دی چې افغانستان د نړیوال انزوا نه اوسي. په افغانستان کې د نجونو حق د تعلیم او تحصیل ودی. افغانستان د خپل ناپېیلې سیاست لپاره یو تعریف ولري. افغانستان د نورو استخباراتي جګړو محور او منبع ونه ګرځي. افغانستان کې د بل پراکسي وار مانسترانه په هغه صورت کې کیږي چې طالبان خپل ملت ته مراجعه وکړي، او د ملت اصلي آدرس خپل افغانان دي. که طالبان د افغانستان د ملت غږ واوري، په یو ناپېیلې سیاست منتج شي، د افغانستان د نجونو ښوونځی او پوهنتون خلاص کړي، یو ستره عظیمه لویه جرګه ته غاړه کېږدي، د افغانستان لپاره هم مفید دی او د طالبانو نظام د بقا لپاره هم.
ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب. رابسو استاد رامیسپور ته. استاد، طالبان وایي چې د افغانستان د سیاسي تشکیل څرنګوالی دا یو داخلي مسله ده، چې څرخه حکومت وي، څه ډول حکومت وي، څومره پراخ بنسټ وي، د نړیوالو قوانینو او حقوقو له اړخه آیا څه فکر کوي چې ملګري ملتونه کولی شي د حکومتونو د جوړښت په اړه سپارښتنې وکړي که نه؟ رامیسپور صاحب،
مننه. په دې کې خو هیڅ شک نشته چې ملګري ملتونه د یعنی هغه د هیوادونو سیاسي حاکمیتونو ته او حقوقي حاکمیتونو ته احترام لري، او د دوی ټول هغه داخلي ساختارونه او قوانین ته ژمن دي. دا یو ډېر حقوقي مسله ده. مثلا اوس فرض کړئ چې ملګري ملتونه په افغانستان کې خپل استازیتوب ان دلیګیشن یا آیات لري، خو دوی مکلف دي چې د افغانستان قوانین ته او حاکمیت ته احترام وکړي. په دې اساس زه به تاسو کوم شي مهمترین شی چې اوس افغانستان ته ډیر مهم دي، هغه یو حقوقي چوکاټ. دلته یو ترم شته وایي چې حقوق سیاست ته مشروعیت ورکوي. حقوق چې سیاست ته مشروعیت ورکوي، چې سره کوم ورکوي چې باید اساسي قانون موجود وي. کله چې یو هیواد کې اساسي قانون موجود وي، په هغه کې عناصر مؤلفه د قدرت کغه قضایه دي کغه اجرایه دي کغه مقننه وی تشریع شوی وی بیا دی هغه پسند کی متممه قوانین موجود وی نو طبیعی ده چې هغه حکومت چې جوړیږي هغه سیاسی ساختار چې جوړیږي او دولت چې چلیږي د دوی هر یو په خپل وظایف باندې د قوانینو په چوکاټ عمل کوي. موجوده حالت دغه شی نه کوي. موجوده حالت داسې یو حالت چې پراس کی یو شخص دی هغه ته یو دینی مرتبه او موقعیت ورکړل شوی ده او د اکونزوریان چې دوی قدرت لري قدرت تلاش کوي دوی هم د هغه شخص د دینی وجوهاتو او معتقداتو پر بنسټ باور لري او هغه ته ژمن دي او دغه اوامر او نهي د دوی نه دغه نه حمایت کوي. نو د پر اساس مونږ نشو کېدای چې افغانستان اوس د نور دنیا سره په سیاله توګه یعنی ولیدل شي. د دې د دې په چوکات کې باید مونږ تاسو دغه مسله حل کړو چې اول باید دلته یو قانوني چوکات برابر شي. کله چې مونږ پراخ بنسټ یا هم شمول حکومت وایو هغه داسې حکومت بنه نه لکه هغه چې د بون په توافقات کې رامنځته شو او هلته جنګ سالاران راغی او هر یو کوشش کاوه چې د خپل پګټه د قدرت نه سوې استفاده وکړي. په دغه حالت کې یو فرصت افغانستان ته برابر شوی ده. الحمدلله امنیت تر ډېره کچه پورې اوس تامین ده. داسې یو د جنګ سالارانو کوم دغه قوت نشته چې د موجوده حالت په قوت په مقابل کې نظام په مقابل کې ودرېږي. خو د خلکو نارضایتي شته، تاوتریخوالی شته، ناملایمات شته، حقوقي مسائل تر پښو لاندې کیږي، قانون اساسي موجود نه ده، بین المللي مشروعیت موجود نه لري، خلک شکایتونه لري، د خلکو روزګار ډېر خراب دي. تقریبا دغه آخرنۍ گزارشات دا ښیي چې 9.5 میلیونه د افغانان ټول د باندې محتاج دي چې باید دوی سره مرسته وسي. بشري کومکونه اوس تقریبا ډېر په آیسته توګه روان دي. ملګرو ملتونه خپل بودیجوي مشکل لري، امریکا خپل بشري کومکونه درئي. نو دې په اساس افغانستان باید یو ځان ته تکان ورکړي او دا تکان ورکول د دې اساسي موخه باید وي چې دلته داسې یو نظام جوړ شي د افغانانو په مشارکت سره، د سالم افغانانو، د صادق افغانانو، د متحد افغانانو په شمول سره شي، نه افغانستان سیال وګرځول شي او زمینه برابر شي چې افغانان یو بل په قدرت کې وګوري، په اداره کې وګوري، په سیاست کې وګوري، په کار کې وګوري، په ټولنه کې وګوري، یو بل ته احترام وکړي او د دې پسند کې مونږ یو ملي ریکانسلیشن، یو ملي مصالحه ته، هغه واقعي ملي مصالحه ته چې زیاتی د دین نه مونږ ابزاري توګه استفاده ونکو، یو افغان بل افغان نور به ونه وژني. د دې په اتهام باندې چې ته کافر یې، ته غربیانو سره کار کړی، ته جمهوریت یې، ته د تنظیم یې، افغانان دغه یو حرکت هم ضرورت لري چې د پراخ بنسټ حکومت یو مخابره ده هم وي.
ډیره مننه استاد. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش په دغه وروستیو خبرو کې د نجونو او ښځو حقوقو ته په درناوي ټینګار کړی دی. موږ په یوه ګوچ دا څلور کاله کېږي، تقریبا درې نیم څلور کاله چې په لګهاو نجونې له پوهنتونونو او ثانوي زده کړو محروم دي. اغلی کډوخیل، څه فکر کوي چې د بشري حقوقو مسأله اوس مهال په نړیوالو مراوداتو او مناسباتو کې څومره اهمیت لري؟
معلومدار بله معلومدار د بشر حقونه په مختلفو برخو کې، په مختلفو کنوانسیونونو کې او په اعلامیه د حقوق بشر کې خوندي شوي دي او هغه ملکونه چې وضعیت لري باید دا تعهد یا هوډ ولري چې هغه رعایت کوي په خپل قوانینو کې پلي کوي او د هغو کنوانسیونو مطابق مثلا خپل وګړو سره برخورد وکړي. زده که خو نه تنها چې به منلی اسنادو که معتبره ګڼل شوې ده، بلکه زده که حق خو بشر ته زمونږ اسلام ورکړی ده. نو د اقرا مطابق چې باید ولوله او فکر وکړه ووایا، نو دا خو د نرو د ښځو دپاره ده او د زده کړو لپاره خو په دین کې ډېر تاکید شوی دی. نو دا خو په هیڅ صورت دا بهانه نشي کېدلی چې فکر کوي چې زده کړه صرف یو غربي پدیده ده او یا ارزښت ده او غربیان نه غواړي، بلکې دا ارزښت او دا حق اسلام ورکړی چې غربیان له همدغه اسلام نه په اسلام نقل کړی او الهام ورڅخه اخیستل شوی دی. نو سرمنشي د ملل متحده مسؤلیت لري چې د دې یادونه وکړي، د هغه فیصله پاسداري وکړي، حراست د ټولو مسایلو څخه وکړي او د دې یادونه وکړي. اما مهمه دا ده چې هغه څوک چې ځان حاکم ګڼي واکمن ګنې خو مسؤلیت لري د وګړو په وړاندې او ځکه خو د هر انسان حق دی د به تعلیم انسان په دوه شکلته عبادت نشي کولای او د کوم ځای کې راغلي دی په قران کې چې صرف د نیو علوم زده کړي او کله هم مثلا نورو علومو ته مخه مخ کوي بلکې تشویق کوي چې مثلا تاسو لاړ شئ او زده کړئ وکړئ په هر څه ته اشاره شوی حتی په قران کې نو دا خو دې په علم باندې کېږي نو زه فکر کوم چې طالبان همیشه له دې نه سترګې پټي او وایي چې تر امر رسانی ته یو بهانه ده چې دوی اصلا طرفدار دې نه دي چې نجونو زده کړې وکړي او د دې لپاره قطعي نه وایي چې دا حرام ده یا نه غواړو ځکه چې د شدید عکس العمل نه ډارېږي له متحد نه نیولې تر نورو بینالمللي سازمانونو نو ځکه وایي چې تر بل وخته پورې باندې او د ملل متحد مسؤلیت ده چې بار بار دې ته یادونه وکړي او په دې باندې فشارونه راوړي تر څو پورې مکاتب
ډیر مننه اغلی کډو خیل ډاکټر صاحب مختار څه فکر کوي چې د ملګرو ملتونو دغه فشارونه به د ښځو او نجونو د حقوقو پر رعایت کې څومره موثر تمام شي افغانستان کې
زما په فکر د حقوق په اثر لري او غټ اثر بدوي چې کوم تړون چې طالبانو د امریکایانو سره کړی هغه معاهده ته باید طالبان حاضر شي طالبان باید ملی میکانیزم ته قدرت نو سترګو کوي تر هغه وخت پرې چې طالب دا ونه مني چې د جغرافیا یوازې د دوی نه دی بلکې د ټولو افغانانو دی فکر نکوم چې افغانستان د انزوا نه ووسی او نړۍ کې ګوري ورځ په ورځ هم په اروپا کې او په امریکا کې د طالبانو پر ضد جهتونه پیدا کیږي او هر افغان د طالب سره د طالب د پالیسی او ستراتیژي او عمل په نتیجه کې ورسره مخالفت پیدا کوي په دې لحاظ طالب نه زموږ غوښتنه دا دی چې کله ته کغواړي چې خپل بقا ومومي بقا دې دا دی چې د خپل ملت ټول هغه مشروع حقوق ته غاړه کېږدي کوم چې خدای انسانیت او تاریخ ورکړي د مثال په توګه تاسو ته وایم که طالبان غواړي چې ګاونډیانو سره او د ګاونډیانو په مقابل کې خپلواک پاتې شي غوړه دا دی چې د نجونو ښوونځي او پوهنتون د خلاص کړي که غواړي چې په نورو باندې موافق شي د افغانستان ټول کډرونه د جذب کړي دا داسې نشي کېدلی چې تاسو وایي په جمهوریت کې ټول جمهوریت خلک بیکار خلک نه وو مونږ د یو څو لنډغار یو څو کسان چې هغه په میلیونونو ډالر وتښتول هغه د افغانستان استازیتوب نه کول او نه یې کوي هغه د پیسو لپاره راغلی وو د پردیو استخباراتو لپاره کار کول او پردی اوسم په حاکمان دي که طالب غواړي چې ځان پردی ونشي د افغانستان ملت راته او احترام وګوري نو اوس کته د انجونو ښوونځي او د انجونو ښوونځي ترې خپل نړیوال سیاست نه معلومه قانوني اساسي نه جوړي هدف دا دی چې دا خود پردیو ستراتیژیکو اهداف یو برخه دی تاسو وګورئ چې یو خپلواک او پر خپل پښو ولاړ افغانستان کولی شي د ګاونډیانو سره ښه سیاسي د هغه صورت کې کیږي چې طالبان دې د ملت د خپل ملت په سیر وګړي تاسو نه لچ سورزه د مصر ندیم د طالبان یو مسؤل وزیر ویلې چې د انجونو شوهنځي په حق له اماس چې امرسانی شوی پښتنه ام تر امرسانی باندې یره تاسو حق نه لې چې حتی د انجونو د طالب په حق له پښتنه وکړي پښتنه مدادي کله چې موږ بار بار دا وایو طالبانو ته یو لار پاتې دی یا به ملي اجماع ته غاړه کیدی یا به نور هم نړیوال انزوا ته شي او نړیوال انزوا د طالب نظام به ورځ متلاشي کوي
ډیر مننه ډاکټر صاحب استاد رامیسپور تاسو څه فکر کوي چې د جنو او د خزو د حقوق مسلې د افغانستان په اوسنۍ انزوا کې څومره وړاندې اخیسته ده او څومره توان ورته رسولي د افغانستان ولسته او حاکمته هم
ګورې د جنو مسله دا بیا د افغانستان د نیم په دمانه چې 50% د افغانستان نفوس ته وګورو دوی انجلکان دي دوی زنانه دي د مونږ خواندي دي د مونږ مور دي نو تاسو فکر وکړئ چې داسې یو غټ کمیت چې نن سبا دغه سي استونزو سره مخامخ دي د دوی حق تر پښو لاندې سوی دي د دوی مشروع اسلامي او بشري او ذاتي حق د دوی نه
سلب شوی دی بدون د کوم مبرر بدون د کوم دلیل او توجیه شرعی توجیه یا قانونی توجیه یا فرهنگی توجیه نو ده په اساس معلومدار ده چې دنیا په دغه تیرو سلورو کلونو کې هر ورځ ناری وهلی دی اعلامی خبره کړی دی خپل نگرانی وړاندې کړی دی او موجوده حاکمیت ته طالبان او مشرتابه ته د طالبان چارواکو ته ده دا مسله مطرح کړي چې تاسو باید د خوځو حقوق ته احترام وکړي د دوی ته زمینی بیرته برابر شي چې دوی کار وکړي دوی تعلیم وکړي خصوصا د زده کړې مسله او د زده کړې په څنګ هغه اجتماعي نور ضروریات چې دوی ته ضرور دي د خدماتو مسایل د دوی ته د کار د زمینو برابرول دي زده کړې نه ده بلکې باید نور د دوی حقوق هم په نظر کې ونیول شي ځکه چې څومره زده کړې اوس په معلومات کې د دوی د اجتماعي مسله هم باید په نظر کې ونیول شي متاسفانه چې دوی نه دي اورېدلي دي تر اوسه او هیله دوی متاسف چې بالاخره په دغه واقعیتونو باندې ځان پوه کړي او د افغانستان اکثریت خاموش توقعاتو باندې دوی باید ځیر شي
ډیره ډیره مننه استاد رامیزپور رابسو د بس عنوان ته د خبرونې تقریبا 15 دقیقې یا کمی پاتې دي لیوخوا ملګری ملتونه په افغانستان کې د ټول شمول حکومت په تشکیل ټینګار کوي بلخوا طالبان وایي چې د موږ حکومت ټول شموله ده او داخلي مسله اغلی کړوخیل دغه بند موقف نه د وټول لپاره د تاسو نظر کپلندو کې راتو وایي مهرباني
زه فکر کوم چې د لپاره چې افغانستان د اوسنی انزوا څخه د طالبان حکومت پر اخلونکي کې یا د افغانستان حکومت بیا پر رسمیت وپېژني وزنۍ لاره دا ده چې طالبان باید افغان ولس سره کښېني او ټول شموله حکومت هغه څوک چې نور افغانان هم چې طالب نه وي د دوی د مفکورې د دوی د ډلې د دوی تحریک د دوی په جهاد کې شامل کسان نه وي هغه سیستم ته داخله شي نظر په خپل وړتیا صداقت اهلیت باندې تر څو پورې واقعي ټول شموله حکومت رامنځته شي او راتلونکي بیا انتخابات وشي
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب مختار ستاسو وړاندیز دغه بند درې څخه دی وتلو لپاره طالبان وایي د موږ حکومت ټول شموله ده او دا داخلي مسله ده ملګری ملتونه د ټول شموله حکومت په تشکیل ټینګار کوي مهرباني
د طالبانو حکومت ټول شموله حکومت نه دی د طالبانو حکومت د طالبانو حکومت دی د افغانستان د اوس اکثریت ملت استازي توپ نشي کولی وړاندیز وړاندې چې د نړیوال انزوا نه وزي غوره مهمه اساسي او بنیادی لار ده دی چې یو ستره اجماع د غاړه کیشتي یو ستره لوی جرګه د افغانستان کې وغواړي او د نړیوال انزوا نه وتل اول تر ټولو مهم دا دی چې طالبان د خپل ملت نه خپل مشروعیت واخلي
ډیره مننه
هغه وخت ته چې د خپل مشروعیت د خپل ملت نه نه اخیستلې طالبان به د نړیوال انزوا نه هیڅ کله نه وځي تر طالبان لپاره مفید دی چې سره لوی جرګه د افغانستان د افغانانو د دود او دستور او د ارزښتونو او پاورونو پر وړاندې کې وګواړي او دا د دوی بقا لپاره هم مؤثر او مفید
ډیره مننه ډاکټر صاحب استاد رامیزپور ستاسو وړاندیز دغه بند درې څخه د وټولو لپاره مهرباني په لاندو کې کراته وایي
گزار مرحله باید پیل سی بین المللي تولنې باید خپل وند ادا کړي یو ان او نور بین المللي تولنې طالبان باید واقعي دین وګرځول سی شرایط ته په واقعیت سره باید
استاد تاسو غږ قطع سو استاد رامیزپور استاد د تاسو
ټلیفون
په لاندې جملو کې کوو وايي مخکې جملې قطع سوې استاد رامیزپور مهرباني
ما اول چې گزار مرحله باید پیل سي بین المللي ټولنې باید خپل وند ادا کړي طالبان باید واقعي بین سي د افغانستان دیاسپورا مدني ټولنې اکاډمیک قومي مشران او سیاسون باید یو موټی سي او په دغه ډګر کې
رامخته شي ډیره ډیره مننه درنو اوریدونکو د ازادۍ په سپو کې د خبرونه په همدې ځای پات رسیدي ز ل خپل ګرانو میلمنو په کاناډا کې د افغانستان په خاني سفیر او د ولسی جرګې غړي اغلی شنګي کډوخیل د بشري حقوقو څیړونکو او د پوهنتون استاد محمد ابو الاحرار رامیزپور او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار څخه مننه کوم تر راتلونکو ونی او بل خبرونه تاسو په مهربان خدای سپارم خاد خوشاله او سوکاله اوسئ
په سفر باندې روان شو زه او ته غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو ماجړلې سر مستا پر ولیکې کو ستا پستر کو کې چور شوم د جهان می واړ پر کو یو ورځ ته شامر من وې زیاواز ستا پچاو پچن ستا بندی و بدوست.